السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا راتلون کې ورځې مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1292 لمریز کال د سور څلورمه نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل 24 سره برابره ده. دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د نننې درې اړخیزې غونډې په اړه اوري او له دې هم خبرې کوي چې پرون دغلته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه څه خبرې او پریکړې وکړې. خدا خبری مجله د هر کله په شان د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. ټاکل شوی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي له افغانستان سره تر 2014 میلادي کال وروسته د دې تړون پر ژمنو ټینګار وکړ او د پاکستان په جنوب کې پرون 2014 چې هدف د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول دي لږ تر لږه 8 کسان وژل. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کوي. دا غونډه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړتوب جوړیږي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ د برتانیا په منځګړتوب درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغې کې پریکړه شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې لپاره یو میکانیزم جوړ شي. ناټو له افغانستان سره تر 2014 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل ناټو به په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیزولو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. راسموسن د ژمنې پرون په بروکسل کې د افغانستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال وکړې او بیا وروسته یو خبري غونډې ته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه وویل.
We need a clear legal framework for our continued
presence. دوی موږ په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدو لپاره یو واضح قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته چې خو زه د هغو خبرو له مخې چې څو ورځې مخکې په کابل کې له ولسمشر کرزی سره لرلې او لږ مخکې ورسره وغږېدم، ډاډیم چې موږ د ځواکونو په برخه کې یو موافقه ته رسیږو. ټاکل شوی ده چې راتلونکي میلادي کال د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د پاکستان په جنوب کې پرون 2014 چې هدف د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول دي لږ تر لږه 8 کسان وشل. په کوټه کې وزن وژن کې خپل موټر د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ له پوستې سره نږدې والوزو چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دیرش نور ټپیان شول. په کوټه کې د هزارګانو د ډیموکراتیک ګوند مشر خالق هزاره وویل ښکاري چې د دې برید هدف دی. پر روان میلادي کال کې څو ځله په کوټه کې پر هزارګانو چاودنې او وسلوال بریدونه وشول. اخوا بیا په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو د متحده قومي غورځنګ پر یو دفتر د لاسي بم حمله وکړه چې له امله یې دوه کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. متحده قومي غورځنګ د پاکستان له هغو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو څخه دی چې پاکستاني طالبانو پرې د راتلونکو انتخاباتو د مخه د بریدونو ګواښ کړی دی. پاکستانی پولیس وایي دوی د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف کور ته نږدې یو بم موندلې او خنثی کړی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر بنیامین د سه‌شنبې پر ورځ ویل پولیسو یو لادن موټر د مشرف د کور د دروازې په نږدې 150 متره کې له چاودونکو موادو ډک پیدا کړ. د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي د مې په میاشت کې به بیا له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ویاند جیل ټوډر پرون ویل دا خبرې به د مې په 15مه په ویانا کې وشي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د 2011 کال په نومبر کې رپورټ خپور کړ او پکې څرګنده کړ چې دا ښکاري چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې رپورټ وروسته تر اوسه 9 ځلې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو له تهران سره خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. وروسته ایزل په فبروري کې د خبرې ناکامه شو. موافقه ونشوه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره په ایران کې تحقیقات وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو هڅو لپاره دی او د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوشش نه کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا د افغانستان پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په درشل کې چې نن په بروکسل کې جوړیږي د ناټو عمومي منشي له اسلام آباد په کلکه وغوښتل چې د ترستانو مخه ونیسي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان په اړه څه پریکړې کړې دي.
د افغانستان او ناټو هیوادونو د خلکو قربانۍ په افغانستان کې وزداسې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. د افغانستان او ناټو ترمنځ همکاري دپاره شمو کولی شو په هغه باندې مهمه یوه لا ګټوره همکاري رامنځته.
روانه خبري مجله کې دا هم وره چې ناټو روسیې پرون د افغانستان له هوایي ځواک سره د مرستو پر مسله هم خبرې کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د پاکستان د روسیو نه امن یو حال هم درکوو. ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه زیاتره برخه په بروکسل کې د افغانستان په اړه د پرونیو بحثونو او د غراز نن د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د کېدونکو غونډې په اړه ده. د افغانستان پاکستان امریکا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پرون د غلطه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې اترې ترسره کړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال احمد زوبر ژمن په دې اړه وروستي معلومات راکړي.
نن په بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه کېږي. دغه غونډه د امریکا په منځګړیتوب پر مخ دی. د افغانستان لخوا ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان له لوري د لوی درسي اشفاق کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې اساسي هدف دا ښودل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري راجذب کړي. البته څو میاشتې مخکې په لندن کې هم د پاکستان، افغانستان او برېټانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغې کې د سولې په برخه کې ځینې ژمنې وسولې. دا هم وویل شول چې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې لپاره یو اساس ایښودل کېږي، خو داسې ښکاري چې هغه نتایج ورنه کړې هغې غونډې او هلته چې کومې ژمنې شوې وې هغه نتیجه نه درلودله. نو وروسته له هغې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحد باندې د ننګرهار په ولایت کې ځینې ستونزې راپورته شولې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا خرابې کړلې. البته په دې غونډه کې چې په بروکسل کې کیږي د پاکستان له لوري د جمهور رئیس پر ځای د دې هیواد لوی درستیز اشفاق کیانی برخه اخلي. اکثر افغان کتونکو په دې اند دي چې په پاکستان کې اصلي واک هغه د پوځیانو په لاس کې ده. په دې غونډه کې به د هغوی د اشفاق کیانی حضور مؤثر وي.
په بروکسل کې مو د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر شمن څرګندونه اوریدلې چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د نننۍ جوړیدونکې غونډې په اړه دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي پرون له اسلام آباد په کلکه وغوښتل چې د ترورستانو مخنیوی وکړي. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې په دې غونډه کې چې د افغانستان د ولسمشر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز ترمنځ کېږي. د افغانستان د سولې په پروسه او په سیمه کې د امنیتي حالاتو پړه خبرې وشي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د ناټو عمومي منشي په ویل پاکستان باید وسلوال پرینشتي چې له خاورې ګټه واخلي، هلته پکې پناه ځای پیدا کړي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبرې یو ورځ مخکې تر دې وکړي چې امریکا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان جګپوړي چارواکي نن په بروکسل کې غونډه کوي. د دې غونډې هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پولي په اوږدو دره پیدا شوی کړکیچ لري کېدل او د سولې بهیر دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته پرون وویل دا ستونزه ده چې ترورستان له پولي اوړي، په افغانستان کې ترورستي هڅې کوي او بیا بیرته په پاکستان کې خوندي کیږي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان حکومت او پوځ وهڅاوه چې په سرحدي سیمو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مخدامنم که چېرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له اوږدې مودې راهیسې طالبان او نورې وسله والې ډلې پرې ایښې دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي. اسلام آباد بیا افغانستان ملامتوي چې هغه وسلوالو ته په خپل خاور کې له سرحد سره نږدې ځای ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه کوي.
و امریدل چې د ناتو سرمنشي پرون له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ترستانو په مخنیوي کې جدي ګامونه واخلي. په بروکسل کې بلور ته پرون د امریکا د بهرانو چارو وزیر شمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته به هم امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړوي. د افغانستان په اړه د ناتو سرمنشي هم څرګندونه کړې دي چې د احمد شیبر په ریپورت کې ورو
A stable and secure Afghanistan is
ba sabat aw khandi Afghanistan smush gat hadaf dai da NATO umumi munshi ham tar soel che tar 2014 kal rusta ba ham la Afghanistan saram rasta wakri Andras Fogh Rasmussen parun da khabari da Belgium pa markaz Brussels ke da Afghanistan la ulusmashar Hamid Karzi sara pa we land khabari gundi ki wakri په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل افغان ځواکونه دا وسلري چې په خپل پښو ودرېشي. په ډاډ سره وایم چې افغانستان کولی شي چې د خپل خلکو امنیت وساتي. یو ځل بیا د خوشي احساس کوم چې تاسو شمنه وکړه چې ناتو به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته کوي او په وسلو به د هغوی د سمبالولو په برخه کې کومک کوي. د افغان ولسمشر او د ناتو د سرمنشي تر خبرو مخکې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانانو سره شمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته به هم امریکا له افغانستان سره وي. جان کری وویل
My counterparts and I reaffirmed our commitment to the Afghan people.
ما او زما ملګرو یو ځل بیا د افغانستان خلکو سره پر خپل شمنو ټینګار وکړ داسې چې دغه هیواد بیا کله هم د ترستانو په ځای بدل نشي. له همدې امله موږ تر 2014 کال وروسته پر خپل شمنو ولاړ یو. خدای څرګند ده چې له هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیرې پاړه خپل شخصي پریکړه نه اعلان کړې. تمه ده چې د ناتو جنگي ماموریت په افغانستان کې د 2014 کال تر اخره پای ته ورسیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل په لند راتلونکي کې به د دې شاهدان یو چې افغان ځواکونه به د ټول افغانستان امنیتي چارې په غاړه واخلي.
دوستانو په روانه خبری مجله کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د پرونی او نن ورځې د کېدونکو باسونو په اړه نور څه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون د دواړو خواو ترمنځ او د دوامدار همکاري په اړه خبرې شوې او د غراس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو موضوع هم اثرل شوې ده. زموږ همکار چې د بروکسل د غونډې څارلو لپاره هلته و له جانان موسازی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د خارجي وزیرانو څه شي مطرح سول؟ کومه مشخص وړاندیز و یا څه؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خوانه په دې غونډه کې د افغانستان ناتو ترمنځ په 13 کلونو کې کوم همکاري چې موجوده و کوم مشارکت چې موجود و هغه ته اشاره وشوله او بهرنیو چارو وزیر دا ویلي چې د افغانستان او ناتو هیوادونو د خلکو قرباني په افغانستان کې اوس داسې یو کلک بنیاد یو کلک تهداب رامنځته کړی دی. د افغانستان او ناتو ترمنځ همکاري لپاره شمو کولای شو په هغه باندې د راتلونکو لاسو کلونو لپاره د راتلونکو ډیرې مودې لپاره افغانستان ناتو ترمنځ یو لا نګدی یو لا مهمه یو لا ګټور همکاري رامنځته کړو. د دې ته اشاره وشو چې افغانستان د ناتو سره د نګدی امنیتی او دفاعي همکاري علاقمند هم ده او د دې طرفدار هم ده او د دې ته ماده ده چې د ناتو سره د 2014 کال نه خو په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو د حضور په حق لباندې یو امنیتی موافقتنامه امضا کی. البته د یو شمیر مهم اصول په نظر کې نیول سره شي په کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته
یعنی مخکنه هم ناتو د سي غوښتنه یا هم له تاسو له خوا د سي خبره مطرح شوې ده لمخکې چې مذاکرات بده شي او کنه پس د دې به شروع کیږي
مشورې شوې دي نظرونه سره تبادله شوې دي ولې رسمي مذاکرات په نګدي راتلونکي شروع کیږي او افغانستان لکه څنګه چې ما ویل دي ته تیار ده چې د ناتو سره یو امنیتی موافقتنامه امضا کړي چې دغه په اساس باندې د ناتو هیوادونو سرتیري وکولای شي په یو معین چوکاټ کې په یو معین ماموریت کې په افغانستان کې خپل حضور ته ادامه ورکړي چې په هغه کې به دوی افغان ملي امنیتي ځواکونه روزي په هغه کې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو تجهیز او تعمیر په برخه کې همکاري کوي او البته هغه هیوادونه چې د ناتو غړي نه دي ولی غواړي چې د ناتو
په چوکاټ کې په افغانستان کې یو امنیتي حضور ولري، هغه باید اول راشي د افغانستان دولت سره کینی، د افغانستان دولت سره به موافقه ته ورسی کې دغه نور څه به کول شي چې د ناتو د په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور ولري او خپل فعالیتونه الته د افغانستان دولت په خوخه او د افغانستان دولت سره په همانګي کې ولري.
د بهرنیو چارو د وزارت وان جانن موسازی او چې د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر شمن ته د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډه د بحثونو په اړه معلومات ورکول. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. ناتو له افغانستان سره تر 2014 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه. دا ژمنه پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. د پاکستان په جنوب کې پرون 2014 چې هدف دراتونکو انتخاباتو ګډوډول دي، لک تر لګه اته کسان وشل. د عراق امنیتي ځواکونو د سه شنبه په سهار د سنی اعتراض کوونکو پر یو کم برید وکړ چې له دې سره خونړۍ جګړه پیل شوه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د مې په میاشت کې به بیا له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. په بروکسل کې د ناتو او د روسي ترمنس شورا هم پرون غونډه درلوده او د افغان ځواکونو په خاص توګه د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ او افغان هوایي ځواک په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو، خو له هغه مخکې له جنقه علي کوزي او چې د نړۍ مطبوعاتو څخه لري.
یو شمیر لوی زورسپانو په لوګر ولایت کې د طالبانو لخوا د بهرانیو اتباعو د برمته کېدو په اړه لیکنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د بهرانیانو اته تنه ترکان دي او د یو افغان په ګډون نور څو تنه هم د یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې له امله په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو منګولو ته لوېدلي. د الوتکې سپرلۍ ټول ملکیان او مسلمانان دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې په دې اړه لیکلي، ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل دی، خو ځواکونه یې په پوځي عملیاتو کې ونډه نه لري. ورسپانه زیاتوي، انقره د مصر، تونس او مراکش په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د اسلامي ډلو ملاتړ هم کوي. وال سټریټ جورنال لیکي، طالبان چې دا کسان برمته کړي، هغوی هم په اسلامي نړۍ کې د ترکیې په ونډې پوهیږي او 13 میاشتې د ترکیې یو تبا چې په تګاب ولسوالۍ کې راغمل کړی و، د خنیت خودلو په توګه خوشې کړ. نیویورک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د همدې مسلې په اړه لیکلي، په ناڅاپي ډول د لسو تنو بهرانیانو له یرغمل کېدو څخه تر یو حده د طالبانو لومړیتوبونه هم په ډاګه کېږي. په دې معنی چې طالبان کولی شي په لنډې مودې کې یرغمل د خپلو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې آزاد کړي او په اوږدمهاله مودې کې هم دا کار ممکن د طالبانو لپاره ګټور وي. او دا ځکه چې له افغان حکومت او امریکا سره د طالبانو مذاکرې پیل شوي او په همداسې یو حالت کې هغوی کولی شي له یرغملو څخه د اغیزناکې وسیلې په توګه په مذاکرو کې کار واخلي. انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې د جرمني د دفاع د وزیر توماس د مایزيري د هغو څرګندونو په اړه مقاله لیکلې چې ویلي دي هیوادونه باید زده کړي چې جګړه د بری لپاره کافي نه ده. ګاردین د جرمني د دفاع د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي، کله چې د افغانستان ماموریت پیل شو، د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې له وسلوالو سره د چلند په لارو چارو خبرې وشوي. د جرمني د دفاع وزیر په باور دا مهمه ده چې دا هیوادونه باید جګړه وکړي، غښتلي وي، خو په عین حال کې د افغانستان وده هم مهمه ده. توماس د مایزيري دا هم وای، په افغانستان کې باید د دینی مسلو پر وړاندې حساس اوسو. په افغانستان کې سالم ادارې او حکومت او د فساد پر ضد مبارزه ته اړتیا ده او بهرنیان باید له عامو خلکو سره د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. ګاردین د مقالې په پای کې د جرمني د دفاع وزیر دا خبرې هم راخستې چې وای، د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د عملیاتو په جریان کې او وروسته وخت کې یوې سیاسي ستراتیژۍ ته اړتیا ده. هیوادونه ممکن ډیر زلور عسکر هم ولري، خو شخړې او کړکیچونه د جګړې په ډګر کې نه حل کیږي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو .com کې په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. ناتو او روسیه د افغانستان له هوایي ځواک سره د مرستې مسأله وسیړله. دواړه لوري په دې برخه کې موافقه ته ورسیدل. د موضوع تفصیل له احمد شي ورڅخورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له روسیه سره موافقه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ وکړي. د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن پرون د ناتو د شورا او روسي په ګډه غونډه کې په بروکسل کې وویل، موږ په افغانستان کې د الوتکو د ترمیمولو لپاره د مالی صندوق دوهم پړاو پیل کړی دی. د هغه راپورټ لمخې چې ناتو په خپل انټرنیټ پاڼه کې خبر کړی دی، راسموسن زیاتوي چې دا پروژه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د دې څرګندونه کوي چې د ناتو شورا او روسي ګډې هڅې کولای شي چې د افغانستان په امنیت او ثبات کې مهمه ونډه ولري. د دې پریکړې له مخې د ناټو شورا او روسیه افغانان د هلیکوپټرو د بیلابیلو ډولونو د ترمیمولو لپاره روزي او له افغان هوایي ځواکونو سره پروختیایي برخو کې خپلې مرستې ډیروي. د دې پروژې لومړی پړاو د 2011 کال په مارچ میاشت کې پیل شو او د رپورټ له مخې تر اوسه دیرش تنه د الوتکو د تخنیک په بیلابیلو برخو کې روزلي دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف همداراز په افغانستان کې د ناټو پر ماموریت خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي وویل د ناټو روسي شورا د افغانستان په اړه ګډ دریس لري، داسې چې هلته امنیت وي او سوله وي، او دا هم د ناټو په خیر ده او هم د روسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. د کورنیو چارو وزارت د خلکو پولیسو ترمن د اړیکو د خکولو په مقصد د ملي پولیسو مشورتي شورا په نوم یو نوې شورا جوړ کړی دی. د دې شورا لومړی ناسته پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړه شوې. خان محمد سین په ریپورت لري.
د کورنیو چارو وزارت پر پولیسو د خلکو د باور د زیاتېدو او د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو د لاټینګولو په هدف تازه هڅې پیل کړې دي. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سې شنبه په ورځ د ملي پولیسو د شورا په لومړی ناسته کې وویل لدی پولیسو سره د خلکو او مدني ټولنې همکاري کولای شي چې پر پولیسو د خلکو باور لا زیات شي.
آرزو دارم که با ایجاد یک شورای مشورتی پلیس وزارت امور داخله بتواند دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی را
هیله لرم چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د مشورتي شورا په جوړیدو سره وتوانیږي د مدني ټولنې نظریات چې پراتلونکي کې کوم ډول پولیس غاړي په تصامیمو کې شریک کړي او د پولیسو په پراختیا کې ملي ونډه واخلي، څو پراتلونکي کې د مدني ټولنې په مشوره ښه لاسته راوړنې ولرو.
جنرال پتنګ چې د دې شورا مشر هم دی وایي چې د دې وزارت په امنیتی برخو کې د خلکو ګډون مهم او د پرې باور لري. د پدې نظر دی چې خلک کولای شي چې له پولیسو سره په محافظتي او امنیتی برخو کې زیاته همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا شورا 13 غړي لري او ټاکل شوی دی چې په هر دریو میاشتو کې یو یا دوه ځله په امنیتی او محافظتي فعالیتونو کې خپل سلام مشورې له پولیسو سره شریک کړي. د دې شورا غړو په دې برخه کې د ستونزو په پام کې نیولو سره د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د دې وزارت په پریکړو کې د خلکو مشورو ته جدي پام وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو مسؤل صدیق الله توحیدی چې د دې شورا غړی دی په دې حق له خپل نظر داسې بیان کړ:
نه باید تصامیمی که این شورا یا ما مشوره میدهد غیر عملی باقی بماند.
دا شورا چې کوم تصمیمونه نیسی او یا مشورې ورکوي نه باید غیر عملی پاتې شي. د دې شورا مشورې به د دې سبب شي چې پر پولیسو د خلکو باور پیدا شي او خلک ومني چې د دوی پولیس بې پرې، غیر سیاسي او د دوی د امنیت په چارو بوخت دي.
راپورونه وایي په ځینو سیمو کې له پولیسو سره د خلکو ناوړه چلند د دې سبب شوی چې پر پولیسو د هغوی باور کم شي. ځینې کارپوهان وایي ملي پولیس باید ورځ تر بلې مسلکي او بې پرې شي او له خلکو سره په بشپړ ډول قانوني او مناسب چلند وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې په حالاتو کې پرون یو ځل بیا په کوټه کې ګڼ شمېر چاودنې شوې دي. خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه هم اړولي. په کراچۍ کې هم چاودنې شوې دي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبريال بارکوال مخیل په ریپورت استولې.
پرون ماښام د کوټې ښار بیلابیلې برخې پر لپسې څلورو چاودنو ولړزولې چې په خلکو کې زیاته ویره خپره کړه. لومړۍ چاودنه د ښار لوېدیځ لور ته د جناټاون نومیځای په شابو کلي کې په یوه میدان کې وسوه چې چاته ترې کوم ځاني زیان ونه رسید. دویمه چاودنه د ښار جنوب ختیځ لور ته د پښتون آباد ګوالمنډۍ چوک ته نږدې وسوه چې 15 تنه یې ټپیان کړل. او درېمه چاودنه بیا هم د ښار په منځ کې پر ګوردت سنگ سړک باندې یو ښوونځي ته نږدې وسوه چې یوازې یو تن یې ټپي کړی. پولیس لا د دغو چاودنو په اړه په پلټنو بوخت و چې فارسی سړک ته نږدې د ښار په منځ کې په ناچاریانو سیمه کې یوه بله زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا څلوېښتو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر احمد د دغه چاودنې په اړه وایي، د څلورمې چاودنې په اړه مو چې د پیښې له ځایه کوم شواهد ترلاسه کړي، له هغه معلومیږي چې ځان وژونکی برید دی او ځان وژونکی په یوه موټر کې را روان و. داسې معلومیږي چې هدف یې د ملیشا او امنیتي پوسته نه و، هدف یې ښایي بل ځای و، خو هدف ته تر رسېدو مخکې ځان چولی. په دې ځان وژونکي برید کې 30 تنه ټپیان دي او 4 تنه وژل شوي چې یو پکې ملیشا سرتیری دی چې د موټر مخه یې نیولی. پولیس وایي ځان وژونکي په موټر کې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد بار کړي وو. ځینې حکومتي سرچینې وایي ځان وژونکي هڅه کوله چې یو ځل بیا په عالمدار سړک کې پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو باندې برید وکړي، خو یو ملیشه سرتیری پلان د سر په قربانۍ ورناکامه کړ. د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان د لومړیو دریو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د مرید بلوڅ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولې رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنې دوی کړي او خبرداری ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د څوک برخه نه اخلي. د څلورمې چاودنې چې ځان وژونکی برید و، مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی. د پولیسو مشر میر زبیر وایي دوی به د داسې پیښو په مخنیوي کې د سر له قربانۍ هم دریغ ونه کړي. وسلوال په ښار کې د ترهګرۍ پیښې ترسره کوي او موږ ته په دې اړه خبرداری هم راکړل شوی، خو موږ تر خپله وسه د هغوی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، مګر د ځان وژونکي مخه خو نسي نیول کېدای. دومره به ووایم چې زموږ د کوټې د پولیسو او ملیشاو مورال لوړ دی. موږ به نور هم د سر قربانۍ ورکوو او د ورانکارۍ بشپړه مخه به نیسو. د یادونې وړ ده چې پرون د ایران پولې ته نږدې په پنجګور سیمه کې هم نامعلومو کسانو د نېشنل ګوند لخوا انتخاباتو ته د یوه کاندید پر کور بمې برید کړی و، خو چاته پکې کوم ځاني زیان نه و اوښتی. په همدغه سیمه کې په یوه بله پیښه کې د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې د مشر اسد بلوڅ پر قافله هم بمې برید شوی و چې چاته پکې زیان نه و رسېدلی. د دې برید مسؤلیت د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه یوه وسلوال سازمان منلی دی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د ژوند رنگونه.
نوم یې جی خان آغا، ولایت سیدان، د ننګرهار ولایت ما، د 15 بلاک د دویمې کوڅې وکیل ما.
کاکا کوم زړه ته وای دغه دی وکیل گزار، وظیفه څه شي؟
جګم څنګه وځي پاتې شو هغه کوڅه کې یو نمایندل تا کی هغه نو بیا هغه نمایندل غته وال ورکی هغه نو بیا ځي هغه ګرځي د موږ مکتب خراب ده نہ ہی تے جی او جی تے جی او سڑے بندی سی لگے دے وطنوں کی بچے منگا ملکانو بیا تا کس تے ضمانت کی یا خوش کی یا جرگہ کی خواہ معاملہ پر خیر خلاصی او یا تے مخالف سڑے یو جے تے پسار کی سڑے جرے اوسی کی کور سرنی اگو کی منگا دیر کوشش کرو چاغ ونی شو
یو پختنا ودر نو کم خفا کی گما
نا نا ولا خفا کی گما
زی کسن وے وے دا وکیل دی گزار پیسے ٹولی ل کورونا لک پر مطلب کار مصرفی نوری جان تاخیر دا
یارا کہ دا نور کی سمیله کنه نو ما د بخورې ته قسمی وکیل کم باخ لجبه هم لګی او مونږ چې پښې ټولو کوڅو کې کنه نو هغه سر پیږی مولا ماش لپاره ټولو دا مونږ چې ټولو کوڅو کې بیا په خپل لاس مونږ مولا ته ورکو
ته کوم کور نه تاسو پیسې غوړې او غوسره پیسې نه یې کنه
هغه په دې ته تیری وو
دې څلور کله ته خو نه ورځي
یار نو بل هم اس کې بیا ورجو که بیا مور سره نه بیا ته تیری وو خو ځکه چې مخه سره دي درې سو کور را درې سو کور خو نه مو چې وچې کې نو دا شپږ زره روپۍ چې دې خپل حساب ورته وکړه چې 500 وچ کې دې میاشت دی ویل لري نو دا ډېر پیسې کېږي دا جمعه خدمت هم پی کېږي ماضي مو ورته نیول کېږي خادم مو نیول کېږي د مغلي کار هم کېږي
دا ستاسې د کوڅې له خلکو نه پیسې ټولوي کنه بیا یو شی جوړوي دغه کار څومره ګټه لري
خو دغه دغه ګټه د اوس مونږ یو چا کوم مګو کې یو څومره له خپل واچولې هغه تم د جمعه خوا کې یو څو شپې ته نیاله کې خودل نو دا اوس ګټه لري شوره کې ثواب لري یو سړی سوري ته کېني دا بلا شین کېږي یا یو ګروپ مات شي نو دا خوار سړی بیا له جبه ولاګه خو چې کېنو دومره دا خل خوار غوندې دي خو بیا مونږ چې کومې وضعیت یا مخې کې ورکوو
ته خپله ولې غوښتل چې ته وکیل سي
نو خو زه خو مجبور یم دا کوڅې ودرولو ما چې دا مشکل هغسې کن زه خو په خپله نوم یې ځان وکیل کړی نو په خپله زه مخکې دوه درې کوڅو وم اخر په تنګ شوم بیا مې خپله ځان همدغه مالې همدا یوه کوڅه مې بس ده زه خپله د مجلس د شورا رئیس هم یم
څنګه ده دغه د تاسو چلند بیا لغه یو همسایه سره چې ډېر پیسه دار ده یو لږ غریب ده دواړو سره یو رقم ده
یو چېرته کومک یا کونډه وه دلته بېوه وه که نه نوم یې ورکوو دغه ته لپاره مونږ ښیي څه کومک شي بیا غریبانان بیا ما کونډو ته ورکوي مایي پهیي دغه مونږ ورته لیکو
یعنی تاسو غریبانو سره مرسته کوئ؟
جی خیم مرسته کوشی واسه موشی او چوکو مگرکی او بیا چوکی رانی کی بیا مونږ چې دغه کوم پر پیزا په یو یا وږي یا تیږي بیا موږ نه ورکو دا هر مشکل واسه موشی را پکوي
کیچوی خروخ ترنه لړمون پاتې شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو د سهار اوونۍ مې بجې کېدونکې دي د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سل